السلام علیکم ګران اردوونکو د وایس اف امریکا ډیوره ډیو د ټي وی ساته خبری خبرونې ته نیخ پنی غد واشنگتن ډی سی نه واګی نن د جمعې ورځ د کال 2019 ستمبر د میاشتې شلمه نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې نهه نیمې او په واشنگتن ډی سی کې د غرمې یو بجه ده. په دې ساته خبری خبرونه کې زه اشفاق منتصر کلی کوم او په سر کې زو د نن ورځې د مهم خبرونو سر ټکی. د پاکستان کې د پښتون تحفظ موومنټ د دوو قیدی مشرانو، د پاکستان د پارلیمان د غړو علي وزیر او محسن داوړ وکیل طارق افغان وایي چې هیله لري څه شیبو کې هم دغه دواړه مشران د بند څخه خوشی کېدای شي. خو د پښتونخوا د پښتون تحفظ موومنټ ملاتړی ګلالی اسماعیل د پاکستانی چارواکو په پټه د خپل ملک نه امریکا ته را رسېدلی او د دغه وروستو ډی وی رډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې د پاکستان ادارو لخوا ورته د ژوند خطر وو. او د ساحل په نوم غیر دولتي ادارې وایي چې په پاکستان کې په تیرو شپږو میاشتو کې د جنوري د میاشتې تر د جون میاشتې پورې 1400 څخه زیات ماشومانو باندې جنسي تیرې شوې دي. او نن په ټوله نړۍ کې د موسمي بدلون مخنیوي لپاره احتجاجونه شوي دي او په لکونو خلکو دغه کې برخه اخیستي. قدر مردون کو په دې خبرونه کې پتاسته یو شمېر راپورونه مرکه وړاندې کوو او لومړی راځو د دغه راپورونو په لور. د تیر یو کال راهسې د امریکا د استازو او د طالبانو د استازو ترمنځ په قطر کې او دغه شان تک په یو شمیر ځایونو کې غونډې شوې دي. خبرې اترې شوې وي د دغه خبرو اترو د لړۍ ختمولو اعلان د امریکا صدر ډونالد ترامپ سورزي وړاندې کړی دی. د دغه اعلان نه وروستو په میډیا باندې هم په امریکا کې هم په ګرد نړۍ کې بحثونه شروع شوي دي. زمونږ همکار افتخار حسین موږ سره په سټوډیو کې ناست دی چې د امریکا د کانګرس د غړو سره یې هم لیده کاتې شوي دي او د امریکا د افغانستان د دغه سولې پروسې لپاره خصوصي استازی زلمی خلیلزاد د کانګرس چې کومه قایمه کمیټې د هغې ته هم دغه حال احوال تیر کړی دی. د دغې په هکله پوره تفصیل تاسو هغوی د خپله وړاندې کوي. افتخار حسین په خیر راغلی.
دا سدا چې څنګه تاسو ذکر وکړو دغه خبرې اترې د امریکا صدر ډونالد ترامپ ختم کړلې. نو چې کله ختم شي دا اوس تاغه وروسته بحثونه پیل شي وي په واشنگتن کې هم او په ګرد نړۍ کې په خاص توګه په سیمه کې. او حالات هم اوس دا سدي لکه په افغانستان کې تاسو ګوره انتخابات پاتې شته منېټه صدارتي ټاکنې کېدونکې دي. بیا د طالبانو لخوا بمی بریدونه او هغه خونړي بریدونه چې په دې تور سو ورځو کې پولیسګونو خلک وژل هغه لا هم جاری دي. نو د امن لپاره دغه سوچ او فکر لا نور هم په زیاتېدو دي. خو اوس راځو هغه بحث ته چې دلته په واشنگتن کې روان دي. ګوره د کانګرس چې کم خارجه چارو کمیټي ده، د ډیره طاقتوره او معتبره کمیټي ګڼل کیږي. د دې مشر چې کم دی د هغه نوم دی ایلیټ انجل. هغه د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد را بلل او بیا د پټو دروازو شاته دی ورته بریفینګ ورکړی دی. حالانکه هغوی د دین وړاندې ایلیټ کم چې څوک مشر دی هغه ویلیو چې باید دا په ښکارا خلکو ته دی وی چې سر روان دي. نو هغه دغه سیونه کړل په پټو دروازو شاته بریفینګ دوی ته ورک خبرې وکړلې او بیا د هغه په ځای د خارجه دفتر چې کومه د امریکا د خارجه وزارت ایلیس ویلز هغه راغله. دغه ته تیر ورځ پرون د کانګرس په ودانۍ کې چې دا باس روانو زه په خپل تلیم بیا مې د دوی سره خبرې مشوي د کمیټې د چیرمن سره چیرې تاسو ته خو هغوی د پټو دروازو شاته بریفینګ درک خبرې د توکل لوسته هغه نه پسته ستاسو تاثرات دي ته څه ګڼې چې ګنې څه کول پکار دي او څونه خبرې. نو د هغه ځواب څه داسې و؟
I think there are many unanswered questions and essentially we're waiting for the president to make a decision about what he wants to do, and obviously from my opinion we need to decide sooner rather than later. So
do you have any thoughts on moving forward since you say there are many unanswered questions?
Well I think the administration has got to make a determination and they need to work with Congress on this. One of the reasons we had this meeting in a classified setting was because we had difficulty getting them to work with us. I hope that will change based on what happened this morning. But essentially the president
یقینا د صد ترامپ په انتظامیه باندې په بنیادی توګه نیوکه کوي چې یره د کانګرس سره هغه سره روابط په دې کې نو ساتلی یې هغه دون نو خبر کړي او دا وی سوچ او فکر په پام کې نو نیولې. خو اوس مونږ دی وی چې رهيله لرو مونږ ځانم پوي کو دا ورته وایو چې د کانګرس باید په کرایه واخیستل شي. بل خبره دا کوي چې را د خبرې باید زر تر زر پیل شي. خو یو مهمه پوښتنه ده چې را د ډیرو پوښتنو ځوابونه نشته. نو تاسو دغه لوزنامې ته پام وکړئ نو د نیوکه په دلته هم روان دي سو کوړه سرندر ډیل وی یعنی چې مطلب دا د هر سنه لکه وسله غورځول د طالبانو
د تسلیمېدل
دي. ټیک شو. خو بیا پکې ځنې خلک دا هم وایي چې را د یو خراب ډیل نه یا په افغانستان کې ټول عمر پاتې کېدونه خو خده چې یو طریقې سره درسو شي. ځنې دلته په واشنگټن کې په خوانی ډیپلوماټان یا هم په دې کانګرس کې داسې غږونه دغه وخت او د دې اوریدنې په وخت باندې چیرې دا خو د ځواکونو وشتلو لپاره یو پلان جوړیږي. دا د امن لوازنامه ده ځکه چې د طالبانو لخوا داسې کوم ژمنه مونږ نه وینو ځکه نه وینو چې پرله پسې بریدونه روان دي دوی ډز بندې ته نه تیاریږي. نو دغه پوښتنې هم راپورته شوې. بیا په دې اوریدنه کې د ډیموکرات ګوند یو بل د کانګرس غړی ټګلیو چې کوم د ډیموکرات ګوند یو ډیر مهمه غړی دی هغوی هم موجودو. هغه چې کله د دینه بهر راووته نو ماته نه دا پوښتنه وکړله چې ستاسو په خیال په دې حالاتو کې اوس څنګه مخ په وړاندې د امن په دې خبرو باندې تک پکار دی څنګه مخکې تلل پکار دی. نو دا غو جواب څه داسې.
سو ون پرابلم وین یو هاف ا پرزیدنت دات has not been able to make a deal is that people around the world think that they may just wait him out. So the president has not been able to make a deal with China, not been able to make a deal with North Korea, not been able to make a deal with Iran, not been able to make a deal with the Taliban. I think the administration needs to put together a coherent and viable strategy in Afghanistan and at the very least schedule.
دی وی چیرې د دې خبرو تر اوسه یو نیټه پکار د چې کله به پیلېږي دا او بل دا وی چیرې داسې یو مربوطه ستراتیژي پکار د چې رامنځته شي د کم لاندې چې دا لوازنامه چې دا د ښکارا هم شي اوم شي او ارس معلوم شي او ارس عملی شي. بل دا وی چیرې صدر ترامپ باندې نیوکه کوي د چون کې د ډیموکرات ګوند
مخالف سیاسي ګوند
سیاسي ګوند نو دا وی چې د نه د چین سره الته چون کې د ټریډ د تجارت مسله او غوي سره هم کوم لوازنامه ونکړله. به د شمالي کوریا هغه اسیم یادی چیرې په هغه هڅو کې دوی کوم لوازنامه ونکړې شو لکم چې دا وی اټومي پروګرام پر سر و یعنی دغه غټ مسلې دغه پر سر. خو زه به تاسو ته وایم چې د امریکا صدر ډونلډ ترامپ چې کله د خبرې تری ختمولې نو دا له هغه وروسته چې په داسې حال چې طالبانو خبرې مکولې او الته په افغانستان کې امریکایي عسكر هم په هدف کول نو بیا دې په جواب کې دوی هم امریکایي پوزونو او افغان پوزونو نور عملیات زیاتون کړل. راځو اوس په دې اوریدنه کې یو بل د کانګرس غړی سکاٹ پیری څوک چې په خپل د ریپبلیکن ګوند غړی دی دا غوینه موږ د پښتنو کړل چې یاره د افغانستان په اړه باندې بدا ویل کېدل چې حکومت باید د دې برخوي او بیا دا هم موږ په مطبوعاتو کې د امریکایي چارواکو په خپل د افغان چارواکو له خولې اوریدل چې دا به د غوی په مشره د غوی په لاس کېږي. اوس په داسې حالاتو کې تاسو سوای چې ګینه یاره سو نظر تر زره غوی د خبرو اترو په ټیبل باید سکینی دوی جواب څه داسې.
Well, I think we got to change the paradigm of the conversation. And we have to accept certain realities. The enemy is going to remain in Afghanistan. Enemy, whether it's Al-Qaeda, whether it's ISIS, whether it's elements of the Taliban, Khorasan, you name it. They're going to remain, and they're interested in the destruction of the United States and countries like the United States. And they can't be left to operate there. So at the same time, so that's a reality. The other reality is that the United States can't stay forever providing aid.
وای چې د امریکا دښمنان خو په افغانستان کې شته القاعده د طالبان ISIS تا نور میا دی او دوی به دغه تلکی وی او دوی د امریکا تبه غواړي. خو اوس بنیادی خبره ده دا کوي چې مونږ له دې سره سره زنی حقیقتونه دي چې قبل ول دي او یو حقیقت دار چې افغانستان ټول عمر په امریکا ټول عمر په افغانستان کې نشي پاتې کېده او اتیا فیصد چې د دخلي کم وسایل دي دا وخت د غوی په سکیورټی په دفاع باندې او دا امریکا چې دې برداشت کینو داسې هم نشي کېده اوس پر شو دلته کې ګوره په واشنگټن کې چې کم بیا د سړنې اداري دي غټي غټي په هغه کې 13 ورځ زما د لارل میلر څوک چې په خوانه مرستیاله سیکرټر و د سویلی او مرکزی آسیا لپاره په خارجه وزارت کې د امریکا بیا اوس په انټرنیشنل کرایسس ګروپ کې مشر ده نو هغه مویل چې خبره تر باید زر تر زر پیل شي دا غي وجه خو دله ک دغه مومنټم یا د کمتون دی د حرکت چې راغلی په دې کې ک دا مات شو دا ډیره ګرانی چې واپس دا بیا په سیلا را باندې راوړول شي ځکه چې دونه مهنت پکې شوه دونه هرڅه خو په دې اغه د مویل بیا د پاکستان په اړه پکې پښتنې ډیر راپورته کیږي واده چې را آیا پاکستان دا کومک چې کوي دا کوم واده او ژمنه چې کړې و د صدر ترامپ سره عمران خان کله چې دلته راغلو جولای کې په 28 باندې نو آیا هغه پوره کوي نو لارل میلر د امریکای شړن شړن کې دی دا فکر وچی زماله پر د حیرانتیا خبره نه ده دا وایي چې کچره پاکستان د وړاندې په پرتله کوم زیات کوم کوي ځکه چې اغه دا د کې خپل ګټه ویني چې طالبان په سیاست کې لګیا دی راولي او دا د اغه یو هدف کې دی شي دا خپل بیا په دې ټولو خبرو کې دلته کې چې څه معلوم دی په دې لوزنامه کې ډېر خبرې معلومې نه دي او هغه دا دی چې یاره تر اوسه پورې چې کومې خبرې په مطبوعاتو کې راغلي دي نو موږ ته دا پته نشته چې آیا طالبان به سونه د امن ژمنه لري سونه به آئین ته ژمنه لري څومره به جمهوریت ته ژمنه لري څومره بشري حقونو ته ژمنه لري کوم چې د نړۍ د ځایي خلکو د یو عام پښتون په لاره په دغه سیمه کې چا چې دا ډېر زیات زپلې شوی دی اوس هم زپلې کیږي دا د هغه پښتنې دی او دا د هغه فکرمندي ده نو دغه ځوابونه لا په دې لوازنامه کې نه دي مندل شوی خالي دغه خبرې چې ر دوی به د القاعده نه زیان ځان بیلوي او افغانستان به یو واري بیا داسې زینه جوړیږي د کوم نه چې امریکا ته خطر وي څنګه چې د 11 سپتمبر خبره ده او بل خبره پکې دا ده چې امریکا به خپل ځواکونه په اولنی پړاو کې چې دی نو 15 مرکزی مرکزونه بیسس چې دی دا به خالی کوي او یو کم شمیره ویل کیږي چې اتنیم زره به پاتې کوي نو اوس په دې باندې دلته کې دا باسته چې را د خبرې باید دوباره پیل شي په افغانستان کې انتخابات را روان دي ځنې خلک دا فکر کوي چې ک د انتخاباتو وروسته د خبرې بیا به حلیږي نو کېدی شي دا زیاتې ګټوري وي ځکه چې پاغه کې به یو نوې حکومت ته یو نوې منډیټ لیجیټیمیسي یا د یو نوې واک اختیار سره په افغانستان کې موجود وي څوک چې د دې تر ټولو زیات برخمن زبدا وایم چې تن یا حکومت یا هیواد کې دی شي هغه ځکه چې د دینه پسته په دویم پړاو کې به طالبان چې دین او د افغان حکومت سره کینی او داسې تیاری و چې په اوشلو کې بکینی او د غوی سره به بیا او لوزنامه ته موافقه تر رسیدي
افتخار حسین په دې خبرو کې چې څومره تاسو دغه خبرې د دې مشرانو سره خبرې د کانګرس د غړو سره سړنکارو سره چې تاسو کومې خبرې وشو د دینه خداسي بریخي لکه چې امریکا غواړي څنګه تاسو ویل چې په دغه خبرو کې یاغي د کانګرسمنانو دغه خبرو کې غنی بل اخر دی د افغانستان څخه خپل اسکر روباسي دغه تکي بدی دایمي التکینی وي کوم چې یو حقیقت ته نو دی دا وایي چې دغه خبره کیږي یا نور دغه څه کم چې خبرې دی وکړلې د دین خدا سي بریخي لکه چې په افغانستان کې د سولې د پاره ودرېدلې خبرې د شوراکې دوه امکانات ډیر زیات قوی دي خو اوس دا خبره دغه چې غنی د انتخاباتو مخکې بکیږي
ګورستو دا بالکل یقینا نو دغه پښتنه تاسو شي مو کړل ما د جیمز ډابن څوک چې په خپل د پاکستان افغانستان لپاره خصوصي استاد او د خپل په بان کانفرنس ته یو لسم سپتمبر په خیروست افغانستان باندې چې کله بریدو شو او بیا بون کانفرنس
لري ولې مرسته وکړه
او دا یو پورا چوکاټ جوړولو هغه ځای لپاره سیاسي آئینی ټول نو د هغه مشر نو دوی ویلي چې په انګریزي کې جواب ماته یاد دی دی وی چې the talks would start but the question is how soon yani soon is it نو غیدا ول چې کی دی شي اوس زیات امکان دار چې د انتخاباتو ورسته شي ځکه چې په دې کې باغوی تم لکټي زې وخت ملاو شي افغان حکومت ته هم او که په دې دوران کې خبري کیږي نو د غیر یقیني یا د بی باورې انصر به پکې زیات وي. نو دی اوس زیات امکان داده او دلته کې د صدر ترامپ دا اختیار دی چې ابدا خبرې دوباره په خپل پیلوی او هغه به دا ځکه چې هغه په خپل اعلان کړی دی چې رمونږ د خبرې ختمو. اوس په دې کې یو غټه پښتنه د خلکو په ذهنونو کې داده چیرې د دې خبرو بنیادی نقطې باید معلوم شي او آیا طالبان او بیا د هغې په ځواب کې امریکا او افغان حکومت دغه چې کم تشدد دی د دې نه به باید چې طالبان اول ډزبندي وکړي. د دې خبرې ډېر زیات زوینم د خلکو په ذهنونو کې ځکه چې که ته سحر غرمه او ماښام ځانمرګي بریدونه کې او تر دې چې هغه ماشومان په لوګر کې کم چې په دې مطبوعاتو کې دي د دوه ورځو د درې ورځو په هسپتال کې چې له هغوی بس نه خبرې کولی شي نه دا دنیا او هغه هم وجل کیږي او دا هغه هم دوی پلاخلی طالبان
د دوه ورځو ماشومان
نو دا باید چې بیا د امن ژمنې باندې به پښتنې خامخا راپورته کیږي.
بالکل.
او بیا دا ده چې یاره که دا طالبان دا په واک اختیار کې راشي سیاسي نو دا هم ده چې آیا دا ټول ریکنسایلیبل دي کنه دا ټول دا ژمنه لري چې دوی روغ جوړ فکر واخلي که صرف ځینې خلک او مشران وشي او په ګراوند دغه چې کم کمانډران دي په ځمکه دا وخت جګړه کوي څوک چې د روغې دونه خواهشمن هم نه دي ځکه چې د هغوی په جګړه کې ګټه ده او بیا دوی په شا چې کم خلک دی ته کم تور چې زیاتره په پاکستان لګول شوی دی نو بیا به دا جګړه بګینې د دې وروستو حالات چې دي هغې هم ډېر خلک فکرمنده کړی دی. پاکستان رسمي دریځ دا پاتې شوی چې په دې خبرو کې اوس رولم لوبی بار بار تکرار کړی دا چې زمونږ د افغانستان په امن کې ګټه ده او غواړو چې دی روغ جوړ شي. خو که تاسو وګورئ دغه خبره سونه پورې بیا په عملی خبرو کې په ځمکني حالاتو لیدل کېږي نو مونږ ګورو چې د طالبانو د مشر هبت الله ورور احمد الله هغه هم په بلوچستان کې په کوچلاخ کې په یو مدرسه کې وجل شو دی په خپله طالبانو دغه پخلی هم وکړو نو دغه مشران که دغه لته وي او دا اړیکې نوي ختمي او دا اثر رسوخ هم دغه سه جاری وي نو دا پښتنه به یقینا که بیا طالبان څه قسمه رول اختیاري د لوزنامې نه بهر نو دغه ګوتې به په دغه سیمه کې هم نیولې کیږي پاکستان ته.
ډیر مننه افتخار حسین صاحب. مننه.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د خبره خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات
اکثر صرف 400 نه دا ټول ریجن دی.
هغه خبر پرابو چی تاسو یې مهم بوله
د امریکا کې د خپل کار شروع کو او اوسه ودا
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA.
قدر مردونکو اوس هم ستاسې پام راګرځو د بل راپور پلو ته. د پښتون ژغورنې غورځنګ مهم غړي علي وزیر او محسن داوړ چې دا وخت په بند کې پراته دي د دوی وکیل طارق افغان وایي چې په نن ورځ دوی څه وخت هم د جیل څخه رها کېدای شي. د دوی ضمانت یو دوه درې ورځې وړاندې د بنو په عدالت کې شوی و. د دغې په حق لبانې زمونږ همکار محمد اکرام د ډیور ریډیو خبریال مدثر شاه څخه تفصیل اخیستی.
اوریدونکو ته وایم چې دا ضمانت چې کوم دا خو پرون بل پرون شوی دی پرون بیا چې دنو د هغې تفصیلي فیصله راغلې دا مچل کې چې ورته وایي د لسو لکو روپو غم جمع شوي دي. نن کې په هریپور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د فعالین چې کوم دي هغوی په تمه وو دغه شان د دواړو ایم این اے ګانو کورنۍ غړي په تمه وو چې هغوی به راخلاص شي خو هغه تر دې وخته پورې د اخري خبرونو تر مخه پورې هغوی لا تر اوسه پورې نه دي راخلاص کړی شوي. او موږ چې بیا قانون پوهانو سره خبرې کړو نو هغوی ویل چې دې کې مسله دا ده چې دی کې تری ضلع مطلب یو پیښه چې د هر کمه شوې ده عدالت بیا په تن کې لګېدلې ده او دوی بندیان دي په هریپور کې. نو دې کې دا دومره اسانه خبره نه ده. دا ټول بیا پای کې تکنیکي خبرداری چې په ډاډ باندې راتلل نو هغه نن د جیل سپرډنټ چې کوم وي هغه ته دا تر اوسه پورې دغه د امر د عدالت نه نظر راغلي. نو دا دا څنګه په خلک وایي چې کې دې شي تر نا وخت پورې دا بیا راوړي شي تر نا وخت پورې دې رفلان شي خو بیا قانون پوهان تر چې خبرې وکړي اکرام سیټ نو کوي ویل چې دومره نا وخت بیا امکان نه لري. البته سبا کې دې شي سبا که دغه ټول کاغذونه سره برابر شو نو سبا امکان لري چې دغه دواړه ایم ایل ای ګان راخلاص شي.
مدثر شاه صاحب د دوی وکیل طارق افغان یو بل خبره هم کړی و چې په دغه کې سونو کې خو ضمانت شوه دی خدا هم پتن لګي چې نو ستونه هم په ولګي. آیا د کوم یری سرګندګي چې تر اوسه پورې نه راخلاص شوه او ځنی خلک دا هم وایي چې ګینی د لم لیټ نه کار اخیسته کیږي؟
اکرام کې دې کې دا چې د دې قانون پوهان یا د پښتون ژغورنې غورځنګ سره چې کوم تړاو لري قانون پوهان هغه سره چې ما خبرې کړې نو هغه وی چې موږ اوس په دې باندې سوچ کوو چې په دې باندې یو بل ریټ پټیشن داخل کړو ځکه چې دا ضمانت چې کوم دی نو تی کې دومره هډلز پکې لګول شوي دي خاندان پکې لګول شوي چې تاسو به هفته کې یو ځل به تاسو خامخا چې د پولیس سټېشن کې به رپورټ کوئ یا په ای سی ایل کې هم د دې نمونه اچول شوي دي بیا د دوه میاشتو لپاره به دې ضمانت دی. نو هغه ویل چې دا داسې ضمانتونه په عمومي توګه باندې ډېر کم وي اوس نه پوهېږي چې دا دومره دې پکې خاندان پکې ضمانت کې اچول شوي دي. د دې سوجه کې دې شپل دا تاسو کوم خبره وکړه چې خاندان نو خاندان حقیقت دا دی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالینو دا دریض لرلو چې دوه ورځې وړاندې چې کله عدالت فیصله وکړه چې دوی تر ضمانت ورکړه چې تر اوسه پورې لا د دوی دا کاغذونه تر هریپوره پورې نه رسېدلي او ښکاري داسې چې خاندان پیدا کوي او دوی په دې باندې افسوس څرګندونه کوله چې د ولې داسې کېږي ځکه چې دوه ورځې مخکې چې عدالت فیصله وکړه نو فوري بیا هغه کاغذونه ورشي او یو بنده چې په چین کې وي او هغه بیا زر تر زر راخلاص کړي. خو قانون پوهان بیا وایي چې په دې کې مشکل دا دی چې دا تریزي لیدي نو په دغه وجه باندې ممکنه ده چې دا لمړی فکر راغلی.
ډېره مننه مدثر شاه صاحب موږ ته خبرو کولو.
پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړې ګلالۍ اسماعیل وایي چې په پاکستان کې د دوی ژوند ته د ادارو لخوا خطر و نو د دغه له کبله یې د ملک څخه امریکا ته سفر کړی. د خپل سفر او د دغه وجوهات سو زمونږ همکار رحمان بنوري سره په مرکه کې دغه تفصیل شریک کړی دی.
پاکستان کې را د ژوندۍ پاتې کېدل ناممکن شوی و. پاکستانی ادارې نہ صرف جمع مندی د غداری او دہشت گردی مقدمے جوڑے کڑوے بلکہ زمانو میں پی اوکل لسٹ کے ہما چولو او ډیر خلکو په ذریعہ باندې زما ملګری چې کوم چت کړو هغه ته هم دا پیغام ورکړو چې زما د ملګرو او په دفتر کې کوم جنې کوي کار کوي دا غي کور کې چکل چاپه وهلې نو هغه ته هم دا ویلو چې موږ څخه دا حکم موجود دی چې موږ چرته وینو نو موږ به وژنو ژوندې خو موږ نه پاتې کوو. خو هغه ته به وی چې کتا سو موږ لا کارو کوي اور موږ له انفارمنت شي نو تاسو ته بمبه کې فائدې ملاوي شي کور بدل درکو نو کری بدل درکو گاڑی بدل درکو. نو یو مسلسل پیغام بیا بیا ماته راو رسیدو. بیا دا غین علاوه چې اقوام متحده په 29 مئی 2019 باندې کم خط لیکل او پاکستان ته پاغه کې ورته هم ویلو چې موږ ته خبر را رسیدل دی چې تاسو د ګلالۍ نوم په یو کې لیست کې چول دی دا یو ملک څنګه خلق خپل سټیزنز وجل شي او تاسو د دې باره کې کدا خبره غلطه ده نه هم څه کوی د دې باره کې. خو پاکستان دا غي هیڅ جواب ورنکه الټا د دې خبره په جواب کې دا وی چې ګلالۍ خو دهشتګرد ده او دې 15 فوجان وجل دي د خړکمر چکمه واقعې شوې ده. نو په ریټن کې چکمه متحده ته کم خطو لیکه پاغه کې ورته ویل چې دا تل ده دې خلکو کساو کړی دي او د دې په وینا باندې خلکو وجر کړی دي دا دهشتګرد ده او دا زمونږ په کار ده بلکې دا هم پکې ورته لیکلو چې زمونږ په قبضه کې ده مونږ نه ویل دا او مونږ سره په جیل کې دا مونږ عدالت ته هم پیش کړی دا او دې په خپل خوخه باندې وکیل نه دني سره دا دروغ هم پکې لګولو چې مونږ ته دې باندې هیڅ قسم بندیز نه دلګول شي دا پاکستان نه بهر نشي.
نو چې کله تاسو د خپل ادارو نه سم چې ستاسو دا وعده چې دا خطر هم ته عدالت ولیدل
عدالتونو ته تللی یم د پاکستان عدالتونو ته، او صرف زنیم تللی، زما پلار هم تللی دی، خو زما مقصد او زه ما خپل هم په دې ملک عدالتي جدوجہد وکړ چې زه په ایگزٹ کنټرول لسټ باندې واچولم، ما نه پاسپورټ واغسته په 12 اکتوبر 2018 کې، زه عدالت ته لاړلم. عدالت اول زما کیس نه اورېده ډیر وخت، چې کله واورېده نو هغه فیصله دومره مساکیز دومره مزحکا خیز وا چې په هغه کې لیکلی وو تقریبا یو شل پیج بحث کې دا لیکلی وو چې دا بالکل غیر قانوني کار دی، ته د چانوم په کچا باندې مقدمي، نو بیا هم ته د هغه نوم په ایسیل باندې نه شي چولې، دا د هر چا بنیادی حق دی او دا غیر قانوني طریقې سره چولې شوی دا فیصله شو چې دا غیر قانوني طریقې سره چولې شوی دا د دې نوم لرې کوي د ایسیل نه، او دا غینه پس جج لیکي په اخره کې چې خو چونکې دا ایسای ویلې دي چې دا په ایسیل باندې واچوي، نو که تاسو په قانوني طریقې باندې چول غواړي نو خیر دی وای چوي. نو عدالت بیا دا زما تنظیم بند شو، زما تنظیم زه عدالت ته لاړم، زما کیس وانر ویدل شو، نه میاشت پس عدالت فیصله وکړله چې غلط ترکیب باندې تنظیم بند کړل شوی دی، په دوه میاشت کې دنه تنظیم کولا کو چې د کارو شي، نه نه پوری عدالت خپل فیصله نه د امپلیمنت کړل.
تاسو عدالت باندې خبرې وکړل، خو د پاکستان عدالتي نظام باندې ستاسو شندور خلکو اعتراضونه کوي یا لاجمن بلي، خو د پاکستان عدالتي نظام کې اخوانی صدر اسیف الزرداری یو لس کال پاتې شو، بیا هغه مقدمه وګټلې، دغه رنګ نواز شریف یو ځل جیل ته تللو بیا آزاد شو، بیا لاړو، دغه رنګ د پی ټی ایم دوا ایم این ایز علی وزیر او محسن داوود هم عدالت د هغه ضمانت امر کړی دی. نو عدالتونه په ځینې ځینې کې خدای سي مالوي کې جسم کار کوي لګیا دي، یعنی په هغه هم دغه شن خطرناک مقدمه ویل، لکه مثال په توګه د خړکمر چې هغه په آرمی چیک پوسټ باندې حمله کړی، دا هغه عدالت د ضمانت امر کړی دی.
تاسو چې کوم عدالتونو خبره کوئ، نو کوم عدالتونه، کوم هغه عدالت چې چا بوټو ته انصاف ورکو، هغه عدالت به مال انصاف راکوي، چې چا نه کې مې سود ته انصاف ورکو، هغه عدالت به مال انصاف راکوي. زه سلوېغ کینټې مسنګ پرسن پاتې شوم، دې عدالت څوک د هغې احتساب وکړو؟ د چا چې زه سلوېغ کینټې مسنګ پرسن وم، د هغې ذمہ دار خلکو ته څه سزا ورکړل شوله؟ دا عدالتونه چې کم زمونږه د څومره زرګونه پښتانه ځوانان مسنګ پرسنز دي، هغې ته انصاف ورکو سپورې؟ ما پاکستان د مقدمو بوجه نه دی پرېښودی، ما پاکستان ځکه پرېښودی دی چې د هغې نه پس کوم حالات جوړ کړل شو ما د پاره، او څنګه زه پکې لسټ باندې واچولم او دا اراده یې کړې وه چې دا اوس مونږ نه پرېږدو، دا به وژنو، صرف وژنو به نه، ټارچر کوو به او نقصان به ورته رسوو. تیر سال چې زه یو اول زه په اکتوبر 2018 کې نیول شوی وم، چې زه څنګه ایرپورټ باندې راکوز شوم، غیر قانوني طریقې سره زه اف آی اے په حراست کې نیسل وم، زه اور د هغه باره کې چې کله زه په ایرپورټ باندې ونی سلم، چې کله زه پاکستان ته واپس راغلم، نو د پاکستان انساني حقوق منسټر شیری مزاری خپل په پارلیمنت کې ویلي دي چې زه په دې خبره باندې خپل هم نه پوهیږم چې ګلالۍ خو د ملک نه وتله نه، ملک ته واپس راتله، انو ولي ونی ولا
سلور نشته طالبان مې کې تبدیل کشه، یا کوم چې پاکستان کې رپورټ
پاکستان کې مې تیرې کړې، دا تیرې سلور میاشتې د پاکستان په مختلف ښارونو کې مې تیرې کړلې، د یو ځای نه بل ځای ته تلم، کله یو چا کرا کله بل چا کرا، چې کله دا کمرز باندې دا مقدمې هر څه جوړې شولې، نو هغه شپې ته محسن نور علي دی او د پی ټی ایم اسلام آباد ملګري ما کور ته رابللي، نو مونږ ډېر شپې نه وخته پورې ناستو، ګپ شپ هم لږ ورځ هم ټوله په پروټیسټ کې تیره کړې وه، په هغه کې ډېر ستړو، بیا ماښام ډوډۍ وه مونږ کره، مونږ ښه ډېر ګپ شپ لږو، بیا دا اف آی آی شولې، نو زه خو ډېر ستړم بل شپې ته، دوم ماته ډو پکې پته نه ده لګېدلې چې مقدمې هم شوې دي، او په ټي وي باندې هغه شور و چې هغه وي چې دا ګلالۍ خو په چوک باندې لټکاو کوي، دا په ټي وي باندې خبرې چې دا په چوک باندې لټکاو کوي، دا سهار ته بجې وي زمونږ کور ته ټلیفون راغلی، او عامطور باندې دومره سهار وخت څوک ټلیفون نه کوي، نو ماته پته وه چې دا به یقینا زما د پاره ټلیفون وي، چې هغه ما اوچت کړو زما یو ملګری ور ماته وي چې په ټي وي خو ډېر لیونتوب روان دی، دا بس یو هغه وي چې مونږ خو ټیمونه تیار کړی دي چې زی تا گرفتارې، فلحال ته دلته راشه، مونږ کرا د هغې نه پس به سوچ کوو، خو فلحال راشه چې مونږ ته د سوچ کولو موقع ملاو شي. خو د هغې نه پس حالات لا خراب شو، بیا د خړکمر واقع وشوله، بیا حالات ډېر خراب دل شو، بیا زمونږ کور باندې ناکاره چاپې شروع شولې، زما ملګرو سره ډېر
پت
چلو، زه څه ټایم ما په اسلام آباد کې تیر کړو، اور څه ټایم ما د پاکستان په نورو ښارونو کې تیر کړو، انډرګراوند زه خو بس هم هغه زه خو ډومبۍ رس نه انډرګراوند شوم.
غدار او دشتګرد څنګه جوړ شو؟ بشري حقوقو د کارکون کې یو دم پاکستان کې استخباراتي ادارو ته غدار او دشتګرد وایي.
کزه دهشتګرد وم نن به رحمان بونیری په ډی سی کې زما انټرویو نو کوله نن به زه په جی ایچ کیو کې سټیټ ګیسټ وم د جی ایچ کیو ملمنه به وم
دا ساسو دلیستي خو بیا هم په پاکستان کې ډیر دهشتګرد چې دی هغه نیول شي به دی عدالتونو کې
لکه اسامه بن لادن لکه حافظ سعید لکه ذوالفقار علی بھٹو ته پانسی ورکړه شوې ده دلته ماته تاسو د یو دهشتګرد نوم ویل شي چې څوک په دهشتګردي کې انوالو او هغه ته واقعي د دې ریاست چې کوم ده نو هغه ته سزا ورکړی تاسو ماته د یو غدار نوم ویل شي چې هغه په دې عدالت کې ولاړ کړه شوې او هغه ته سزا ورکړه شوې ماته غدار هغه کس ته وایي چې د دې ملک آئین ماته ماته یو هغه کس وایي چې یو چې د آئین مات کړه ده په دې ملک کې فوجیانو هر لس کال کې په هر لس کال کې کم از کم یو ځل آئین د خپل بوټ لاندې راوسته ده کله ماته وایي کله پاکستانی فوج چې کوم اصل غدار ده چې کوم آئین مات کړه ده هغه کله عدالت ته راغله ده دا څومره دا چې پاکستان او یا کالو شو چې په دې نقد دنیا په نقشې باندې راغله ده زرګاونه لکونه خلک مسنګ پرسنز شو دي آیا د یو ځل چې چا دا کم خلک د ځوانانو چتې او خپل ټارچر سلو کې ساتي او وجني یو ځل دې ته سزا ملو شو ده
تاسو پاکستان نازولي هم یې مطلب ایوارډ سیم درکړي دي په صدارتي کچا باندې ریوال کچا خبر نو کوم په پاکستان کې په سوبو سبای کچا باندې تاسو خو نازول شي هم یې داسې نه چې عمر له تاسو خلاف دا قسم خبرې کې دي کله چې تاسو اکټیو شوې د پاکستان په پوز باندې وکه شو روکن نه راغی وخت نه رسو دا خبر ورته شو
چې کله ما صرف د خوځو د حقوق مبارزه کوله او نو به شک آی ټیم کې پاکستان ز ډېر نازول هم ځکه چې ما صرف د خوځو د حقوق مبارزه کوله خو چې کله ما د خوځو د حقوق مبارزه سره د انتها پسندی خلاف مبارزه شروع کړله مذهبي انتها پسندی خلاف مې خبره شروع کړله او دا مې وی چې د ملک له د ملک خپل پالیسیان بدلې کی نو د خلکو ترقی په ځای په دې میزایل باندې ولې لګیږي
په هندستان یا افغانستان په سینې دی پسې جنسو
سما په خالي دا هو کې یو انټرنیشنل کورټ کې مقدمه لاړ شو چې دهشتګردي له پیسې چا غستې دي دهشتګردانو له پیسې چا ورکړې دي دهشتګردان د پراکسیس په تور باندې سو کې استعمالي نو کې دی چې پاکستان ته سزا خوږي ماته نه پاکستان سزا خوږي ځکه چې د پاکستان فوجیانو دا خبره کړه ده عمران خان دا خبره کړه ده چې ډالرې د دهشتګردي لپاره ډالرې د یې غستې دي د دې ادارو د ډالرې غستې دي او بیا په هغه ډالرو باندې دلته بیګونا خلک پکې وجلې دي دهشتګردانو له سیف اگزیټ ورکړې ده په خپل کور کې ملما
کوي تاسو دا وایئ کنه تاسو چې پاکستان فوج الزام لګوي دا چې پاکستان فوج چې کوم حمایتیان دي یا دا غو ملګری دي غم دا وایي که تاسو سره ثبوت چې د پاکستان فوج پیسې واغستې دهشتګردي وساتل پاکستان خو موږ دهشتګردي خلاف جګړه کې اویا زره خلک مړ شو موږ په وزیرستان کې په موانا کې په شمالي او جنوبي دواړو کې په سوات کې باجوړ کې بمندو کې پرشنو کو لا هو زموږ جنرالان پکې وژل شو دهشتګردي خلاف جګړه کې
تاسو چې کله په دهشتګردي کې کم خلک وژل شوی دي کله هم په یو ملک د شتګردي یا جنگي تاسو غره واخلې نو باغې کې به عام تور باندې زیات د جکم وجل کیږي نو ال چې کل د شتګرد او د فوج په مینس کې مقابله نو یا فوجان زیات مړی کی یا طالبان مړی کی او دا غینه پس چې کم عام سیویلین زیات اغې نمبر راځي خو د پاکستان ډیټا چې تاسو غره واخلې نو په دې او یا زره کې کم از کم شپېته زره عام خلک دي چې کم وجل شوی دي دا او شپېته زره نه فوجان دي نه طالبان دي دا بالکل عام خلک دي چې کم وجل شوی دي په دې دهشتګردي کې دنه د دې دا خبره زنه کوم چې پاکستان جګم دي دهشتګرد ساتلې دي او دهشتګردي له پیسې غستې دي دا خبره د پاکستان فوجان خپل کوي دا د غیب کتابونو کې لیکل شوی دا د تاسو مشرف کتاب راوخلې د تاسو اسد الرانی کتاب راوخلې د تاسو نور جرنلانو انټرویو غانه راوخلې دا خبره به تاسو پای کې ښکارا شي او ډیر لری نه زین صرف د عمران خان انټرویو واخلې تاسو به دا خبر پای کوم خبره شي
دهشتګردي کې د وچلې خبرې وکړلې یو دار ته اوس وایي چې دا ټول خبرې ته وکړلې ستا مور کار اوس په پاکستان کې دي ستا مور کار د پاکستان دا خبرې چې دي څنګه چې ته وایي دا مشکلات سی وکول شي
بالکل چې زه کوم خبره زما امریکا ته راتلل زما امریکا ته دراتلو مقصد هم دا دی چې زه خپل مبارزه جاری وساتل شم زه خپل आवाज نور هم اوچت کړل شم او چې کله هم زه आवाज اوچتوم نو زه په دې باندې خبر یم چې زما هر आवाज و زما د مور پلار خلاف استعمالېږي زما مور پلار هر هفته عدالت ته ځي هر هفته زما د مور پلار د عدالت تاریخي زما مور پلار د اني ټایم گرفتارول شي او صرف انتقامان مې گرفتاری دي د پاره به گرفتاری څنګه چې زه ولې راوتلم زه د به گرفت کړه نغلم زما مور پلار او تاسو خبرو کړه چې آیا پاکستان عدالتونو خو ډیر خدي انصاف ورکي نو زه به ګورم چې زما مور پلار ته د سمر انصاف ورکي
او ویل ګل ستاسو کوم تنظیم دی هغه کار کوي په پاکستان کې
بالکل اویر گرلز تنظیم چې کوم دی دا یو خود مختاره نان پروفیټ تنظیم دی او دا دومره مضبوط تنظیم دی چې صرف زما د پاکستان نتلو سره دا بنه بندي کی اویر گرلز به کار کوي او اویر گرلز خپل عدالتي جنگ کوي
قدر مردم کو تاسو د ګلالی اسماعیل دغه مرکه واورېده. په دې کې چې کوم خبري دی اوکللې او په دغه خبرو کې دی دا خبره هم وکړه چې ګینه د دې ژوند ته خطر وو او د دغه په وجه باندې د پاکستان څخه راوتلې. زموږ سره زموږ همکار پیر زبیر شاه صاحب دا وخت سیړنې لپاره ناست. پیر صاحب ستړي مشي
خیر
مننه. پیر صاحب لومړی خدا چې د دې دغه کمی داوی دی دی دا او ته د پاکستان د حکومت خبرګون څه دی؟
جی او پاکستان حکومت خو سه پورې خبرګون نه دی خودلې. مونږ د ډیوی والا هم کوشش وکړو چې کوم خارجه وزارت ته غوي ویان ته خو غوي جواب نه دی کړی. او خو ورسره چې کوم خیبر پختونخوا حکومت ویان دی شوکت یوسفزی صاحب هغه خبرې کړې دي او هغه دا وایي چې کوم ګلالی اسماعیل دا د باندې دلته کیسونه وو او د پاکستان د قانونونو خلاف ورزي کړې وه او دا چې کومې خبرې کوي دوی اکثر داسې خلک د پرشان دوی داسې حالات جوړ کړي او داسې کارونه وکړي او بیا لاړ شي ملک نه وتښتي سیاسي پناه واخلي. نو بهرحال دا یو بیان اوسه پورې یو رد عمل راغلی دی د صوبایي حکومت طرف نه خو په وفاقي کچه باندې سب نیویارک ټایمز هم خپل په رپورٹ کې دا وایي چې موږ کوشش وکړو خو هغوی خبرې نه پرې کوي.
بل پیر صاحب دی په دې خبرو خپل خبرو کې دا خبر هم وکړه چې په دغه ملک کې آئین چا مات کړی دی چې کومې ته د غدار اصل نوم هغه ته ورکول کېدی شي. بل دا چې د ګڼ شمېر قاتلانو قاتل چې کوم دی د خلک چې وجلې دي قتل عام کړی دی د هغه کس مقدمه چې کوم دی نو هغه سر ته نه رسول کېږي. هغه د ملک باروزی هغه ته سو غدار نه وي. په دغه ملک کې د پخوانی وزیر اعظم نوم هم واخیست ذوالفقار علي بټو به د هغې لور بېنظیر بټو چې د پیپلز ګوند مشرانو وایي چې د هغې مقدمې هم په دغه ملک سر ته ونه رسېدي نه په دغه کې مجرمان چې کوم دی نو هغې ته کومې سزاګانې وشوې. نو دا وایي چې د ملک د ادارو لخوا په دې لګېدلي تورونه د شوکت یوسفزی چې دغه کومه خبره کوي دغه خبرې دی دا وایي چې د همیش لپاره په دغه ملک کې چې څوک د حق خبره کوي د خلکو کومې ستونزې دي په هغې باندې دوی خبره کوي نو د هغې په بنیاد دې ته د غدارې ټکې کارول یا دې ته ویل دې په کلکه باندې مخالفت وکړو چې دغه سیز سم نه دی. پاکستان کې دننه داسې لکه ډېر غږونه ډېر داسې خلک ډېر داسې مبارزین یا چې کوم دی نو لکه خلک چې هغوی تحریکونه چلی لګیا دي کوششونه کوي هغوی لپاره دغه قسمه مشکلات پیدا کول دا د دې ملک خپله دننه دغه ته چې کوم دی نو لکه د دې ملک نړیوال امیج ته څومره دا نقصان رسوي د دغه ملک په خپله څومره بدنامي کوي.
دا خو ډېر ډېر سیریس خبره ای چې داسې ملک چې پاکستان غوندې ملک نه خلک راوځي او څنګه ګلالی اسماعیل په خپله وایي چې زه به دلته چې راغلی یم دې شي پر راغلی یم چې زه خپله مبارزه چې کومه دغه دلته نه جاري وساتم ولې چې پاکستان کې دله ممکنه نه وو او دی وایي چې اوس یې ما فیملی ته هم خطر شته خامخا. نو دا هغه ملک پر خنوي ولې چې هلته دا آوازونه ډېر ضرورت وي اسپیشلی په جمهوریت کې او جمهوریت خوند دا دی کمال دا دی چې دې کې مختلف آوازونه کا زور نه چې یو بل سره متفق وي هغوی موجودګي وي. خدا سي ښکاري چې پاکستان کې داسې خلکو ته زه تنګيږي لګیا دی او چې څومره هم داسې خلک وزي نو تاسو خبره چې د پاکستان ایمیج خرابېږي دا وګوره دا سټوري ټول دنیا نړیواله میډیا راخستې ده نیویارک ټایمز باندې اخبار او کې. نو دې فائدہ خو دا وی چې لږه غښیزونه چې کوم ښکار شي خو اخی دې ملک ایمیج ډیر خراب شي او بیا په سپیشلی په داسې ټایم چې ګوري دلته پاکستان په خپل یو مبارزه شروع کړې ده د کشمیریانو لپاره وزیر اعظم دلته برارس یا برارس رسیدلې دې جنرال اسمبلی چې کوم اوس هغه دلته به خبرې کوي او مکه خبرې به کوي په کشمیر حق لا چې کوم ګلالی اسماعیل یا کوئی پښان نور هغه خلک مبارزین دي د انساني حقوقو چې هغه وایي چې پاکستان کې دا کیسې کوي او عمران خان به په کشمیر حواله سره دا خبرې کوي هم دا وایي چې هلته خلک کېد کیږي لګیا دي هلته خلک
بدرګه
کیږي او خلک انټرنیټ نشته نو دا ستونزه خو موږ خلکو په ډېر وخت نه دی وزیرستان کې په قبایلو کې اوس هم انټرنیټ نشته موبایلونه سیګنل یې صحیح نشته دغه سیدین داسې خلک پښتانه ورک دي هغه دي او دا دا سره ایمیج خرابېږي او پاکستان باندې فشار هم زیاتېږي چې هغه اندرونی داسې اسلیس عدالتونه د دومره په کار کې آزاد اوسې عدالت وي او داسې عدالت وي چې دوی خلکو په اعتبار وي او د خلکو بار نه راوته التبه کې سونه کول
ملک د پاکستان د نن تاسو سومره راتون کتاب ګوري چې لکه مطلب د ملک عدالتونه یا د ملک د ادارې د نړیوال ایمیج په خاطر به دوی په خپلو پالیسیو کې کم نرمي راولي یا به کم بدلون راولي چې ګینې د دوی د نړیوال ایمیج ته زیان ونه رسي یا نور چې کم دی نو بدنامۍ سره مخ نشي.
نو
داسې کم تاسو دغه ګورئ
ما ته نه ښکاري داسې پاکستان اوس ایمیج څومره خرابېدو هغه خراب شوی دی او داسې ښکاري چې لکه دوی فی الحال په دې اراده نه ښکاري چې دوی به دې بدلول اوس هغو کې مونږ ګورو اکثر چې داسې څه خبره وشي نو بجای دې چې هغوی تسیو کی اصلاحو کی اگر نور هم اگوی پسی با اوز دا گلال اسماعیل کو میں خبر اکڑے ماتا کندے چی پا سوشل میڈیا یا پا نور پا پاکستان آکی پا اسی دا پا خلاف نور هم ریاکشن راشی بجائے دے چی اگوی دا سے گامونا واخلی چی گلال اسماعیل پرشان نور کسان چی کم دیلتا پا پاکستان کی چی اگوی راو نوزی اگوی پا زونتا خطرہ ونشی او دو چی کم خبر دا خود دیر سیریس او دیر سنجیدہ خبر دو اکڑے او دا پاکستان دا چې اوس په فرصت بیان هم پلان ور کوي نو ماته نخ کاری چې پاکستان په دې ټایم کې په دې حکومت لاندې دوی داسې ګامونه چتولو ته تیار دي چې هغه نه به یو د پاکستان ایمیج خشي بل به پاکستان کې چې کوم داسې مبارزونو ته چې کوم خندانونه دي کوم ورته مسلې دي هغه حل کولو لپاره سهاله زلې دوی وکړي
پښتانه د پاکستان وزیر اعظم چې د یو این جنرل اسمبلی غونډې ته بار راځي هغې کې به خپل وینا کوي په دغه وینا کې د وزیر اعظم تاسو د کشمیر مسله یاده کړه چې په دغې باندې به دې کوشش کوي چې زیات خبرې په دغې باندې وکړي خو په دغه سیمه کې د بدنۍ چې کومه دغه تکې ستونزې روانې دي په افغانستان کې د سولې کوم خبرې ترې اوس وزنډې دي د دې چې کومې خبرې ترې وي دغه شانته کې نورې چې کومې مسلې دي د ایف ای ټی ایف خبره ده د پاکستان په حقله دغه باندې څومره امکان دی چې د پاکستان وزیر اعظم په دغه خپل وینا کې ذکر وکړي
نو ما نه ده خیال چې یو خو به افغانستان په امن په حواله سره به خبره به کوي خو هغه به داسې خبره وي چې پاکستان قسم کوم دوی سرکاري بیان دی چې هغه دوی دا وایي چې پاکستان غواړي چې امن دې راشي سوله دې راشي او پاکستان هلې ځلې کوي لګیا دی او دا کریډیټ به هم اخلي چې دوی طالبان خبرو میز ته راوستل خو دین علاوه ما نه دی خیال چې نور په ډېر خبرو به وکړي خو دا کشمیر به وي او پاک افغانستان هم تش دا ذکر وکړي او نور ایف ټی ایف په حواله سره خو به دوی کوشش کړي چې په سایډ لاین باندې به خلکو سره چې کوم ملاوېدلو کې که تاسو یادې مطبوعاتو کې دا راتلنم چې عمران خان پروګرام دی چې لاړ شي دورې وکړي ولې چې دا شی اوس را روان دی اکتوبر کې او داسې ښکاري چې پاکستان هغه ګامونه نه دي اخیستي لا ایف ټی ایف چې کوم اداره دا غلا نه ده مطمئن کړي چې هغه دې یا دې خړ لیست نه وباسي یا دې تور لیست ته وانه چي نو دا ښکاري چې خړ لیست خو به خامخا پاتې کیږي خو هغه یو مده میادي خو بهرحال دلته به ذکر نه وکړي خو هغه کې دې شي دا اشاره ورکړي چې موږ کوم ګامونه اخلو لګیا یو که تاسو خیال کړی پرون د پرون قبل خبره کړې وه چې کشمیر ته مزه او هلته چې کوم هغه نو هغه سټیټ ډپارټمنټ دلته ستاینه کړې ده ملي چې دا عمران خان کومه خبره ده هغه صحیح خبره ده چې کشمیر ته فرض کا تر ګرځي
بالکل
نو دوی هغه مسله به جوړي کې پاکستان نو داسې اشاره ورکوي خو مانه د خاطر دې تفصیلا خبره
بالکل په پاکستان کې چې کله د کشمیر سونز یا مسله راغلي په دې کې په ملک دننه چې څومره واستواله ډلې دي مخ کې بد دي ډیر زیات فعال ښکاري د مظاهری به روانې وي احتجاجونه به دغه واستواله ډلو چې کوم مشران دي هغه لخوا په ملک روانو دی وار چې کوم دی نو هغه شانته کې فعال نخ کاری خاموشي ده او جم دغه د چي پی ټي فشار دی
فشار دی په او هغه اگزیکټلی هغه هم دی خو بل التدادي چې کشمیر کې خپل چکم لوکل خلک دي هغه هم اوس نیو یورک ټایمز بل ورځ چکم رپورت راغلی او هغه وایي چې مونږ ازادي غواړو او اوس هغه باندې چې کوم کریک ډاون دی او نږدې ورځو کې شوه دی هغه ضروري چا ترګرو هغه عام خلک او هغه وایي چې تاسو د بارني ځواکونه
پاکستان
واکلاندي پاکستان واکلاندي نو دی پاکستان واکلاندي هم کشمیریان د سدي چې هغه وایي چې مونږ دین د هم آزاد شو
ډیره مننه فیر صاحب تاسو
ډیره مننه
را ګرانو خبر مردون کوسم ساسې پام را ګرځو د بل راپور په لوتا نن په ګرد نړۍ کې د موسمي بدلون په حق لا باندې ورځ ان منځل کیږي په ګرد نړۍ کې په لکونو خلکو احتجاجي مظاهرو کې برخه اخیستې دي د استرالیا نه واخلا فلپاین پاکستان او دغه شانت کې د هند ترڅنګ په جرمني او امریکا په مختلفو ملکونو کې دغه مظاهرې تر سره شوې دي د پیښور د مظاهرو په حق لبانې د ډیور ډیو خبر یال عبدالرزاق تاسو نور تفصیل په خپل دغه ویډیو راپور کې وړاندې کړي
د هیواد نور برخو په شان پیښور په هنتون کې هم په خلکو کې د موسمي بدلون د بدو اثراتو او د هغې د مخنیوي په اړه شعور پیدا کولو په غرض د پوهنتون زده کوونکو او استادانو ترڅنګ د نږدې سکولونو طالب علمانو یو لاریون وویستو روستو یوې غونډې ته خپل وینا کې د ماحولیاتو ماهرینو وینا و چې پاکستان د نړۍ په هغه لومبو لسو هیوادونو کې شامل دی کوم چې د موسمي بدلون د بدو اثراتو نه زیات متاثر کیږي د پیښور پوهنتون د ماحولیاتو څانګې مشر پروفیسر ډاکټر حزب الله خان دیونیوسته ویل پاکستان کې د موسمي بدلون اثر زکه زیات واضح دی چې په دې اړه نه حکومت خاطر خوا اقدامات کړي او نه عام ولس د رضاکارو په حس د ماحول صفا ساتلو لپاره کار کوي هغه دا هم ویل چې د صوبې په ځینو سیمو کې د کلایمټ چینج له وجې په مناسب وخت باران نه کېدو له امله د فصلونو پیداوار کم شوی دی
اکچولی په لانګ ټرم کې د دې چې څونه اثرات دي هغه په فصلونو باندې ړومبې خو په فصلونو راځي کم علاقې چې هغه ډېر ښه فصلونه کوي لکه غنم کېږي غنی کېږي یا جوار کېږي کم علاقو کې هر ایون ممپلی په جنگیری کې ډېر لوی اثر موږ ته په خپل زمینداران لاغلی وي نو که موږ وګورو نو زمونږ فصلونه په ټیم پوره پاخه نشي یا په سیلاب راشي هغه هم د کلایمیټ چینج اثر دی
نوموړي زیاته کړه چې موسمي بدلون په سمندري خوراک نیغ اثر لري او دا چې په هیواد کې د کلایمیټ چینج له امله د سمندري خوراک پیداوار هم متاثر شوی دی هغه دا هم ویل چې د گرین هاوس ګیسز باندې قابو راوستلو لپاره پکار دي چې ونی بوټي زیاتې وکړل شي
د دې ښه آسان حل قدرتي حل دی چې څونه موږ زیاتې ونی وکړو دا ونی دا کاربن ډای اکسایډ استعمالوي د خوراک لپاره پخوا ولې ارس ټیک ټاک او کلایمیټ چینج نو چې څونه به کاربن ډای اکسایډ پیدا کېدو دوه اونۍ بوټي اوبو چې هغه باغی ځان لته خوراک جوړو نو هغه یو بیلنس
د پیښور پوهنتون د لا کالج مشر ډاکټر عنایت الله خان وایي چې ماحول صفا ساتلو او په ټولنه کې زهریله ګیسونو باندې قابو موندلو لپاره د خیبر پښتونخوا صوبای حکومت په کال 2014 کې قانون سازی کړی ولې په هغه د عمل نه کېدو لوجې روستر وزه ماحولیاتي الودګي سیوا کیږي
کوم موجوده قانون چې دا امپلیمنت کول غواړي د کوم پولیس له اختیارات او دغه اختیارات بیا صحیح ایکسرسایز هم کول پکار دي لکه مونږ ګورو کنه مختلف قسم خاص کر پیښور کې مونږ ګورو په انوایرنمنت سره نو غټ پولیوټنټ سمو سره چې دینو دا ګاډي دا وړې وړې کارخانه دي نو هغه لګ ریګولیټ کول غواړي په هغه لګ چک ساتل او دا چې کمپلیټلی بیننګ وي خو ته تاسو کې چې بای کو خاص مقدار نه زیات ایمیشن کې نو هغه دغه پرسوینس لګ غواړي مونږ سره دا غې د پاره چې نو باقی د افیسر شته د ډپارټمنټ سره شته خو چې هغه کار نه کوي نو مطلب دا غي بیا سمون سره فائدہ نه ښکاري
د یاد پوهنتون د ماحولیاتو څانګې اسسټنټ پروفیسر ډاکټر محمد آصف خان ویناوا کچری عام اولس او غواړي نو هر یو انسان ذاتی تور باندې داسې اقدامات کولې شي کم سره چې په ټولنه کې د کاربن ډای اکساید او نور هغه گیسونو پیداوار باندې قابو موندل شي کم چې د موسمي بدلون بایز جوړیږي
کوم ځکه چې د ګاډي استعمال ضرورت نیوي نو الته په کار دي چې انسان واکو کی یا په سایکل باندې لاړ شي چې موږ د کاربن ډای اکساید ایمیشنز چې کوم دي هغه کم شي دین علاوه مونږ چې کوم دا ویسټ مسله ده ګندګي مونږ خورو نو هغه شکل مونږ سوزو نو هغه سره دا ګیسونه چې کوم دی مونږ ماحول ته لاړ شي اسمان ته لاړ شي او هغه سره مونږ دا ګلوبل وارمینګ زیاتیږي د گرین هاوس ګیسز مونږ وایو نو میتھین مثلا یو داسې ګیس دی چې هغه دا ګند سوزولو نه هغه انوایرنمنت ریلیز کیږي او د سره مسله بیا دا جوړ شي چې ګلوبل وارمینګ رو رو زیاتیږي
په عام اولس او خاص کر په نوی نسل کې د ماحولیاتي آلودګي او موسمي بدلون په اړه بیداری راوستو په غرض د نړۍ نور ملکونو په شان د پاکستان په شپږشت خارونو کې چې پکې د خیبر پښتونخوا سرخار پیښور مردان او چترال شامل دي نن د جمعې پر ورځ لاریونونه وویستلې شو چې پکې د ژوند بیلابیلو طبقو سره تعلق لرونکو یو شمیر نارینه او زنانه ګډون وکړو عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیو نیوز پیښور
په نړیواله توګه باندې دغه د موسمی بدلون لپاره احتجاجي مظاهره شوې دي، کم کمزای شوې دي، څومره څومره خلکو پکې شرکت کړي دي، کم داسې مهمه سیاسي یا غیر سیاسي مشرانو پکې ګډون کړي. زموږ همکار محمد اکرام دا وخت مو سره سټوډیو کې موجود دی، هغه ته په خیر اغلی وایو. محمد اکرام ستړي مشي
ډیر مننه اشفاق،
دغه تفصیل که زموږ اوریدونکو ته
اشفاق من یقینا دا احتجاجونه ډیرو ملکونو کې شوې دي. ماس میډیا کتلون دي کې تقریبا یو نیم سل ملکونه یادې، یو نیم سل ډیر ملکونه دي، او دا په دې کې په میلیونونو خلک برخه اخلي، د استرالیا د بیلابیلو ښارونو نه پارت میلبورن دا غینه علاوه د ایشیا په بیلابیلو ملکونو کې، په یورپ کې، په افریقا کې، دلته په امریکا کې، نو په ټولو وړولو خارونو کې دغه احتجاجونه کیږي. د برتانیې د پارلمان مخې ته احتجاجونه شوي دي، او زیاتره د خلکو هم دغه دغه چې اوس ګام پورته کول پکار دي. ډېر وجوهات تاسو وړاندې دي، رپورټ کې د عبدالرزاق واورېدل چې کلایمیټ چینج یا موسمي بدلون دا یو حقیقت دی. ځینې وختونو کې ځینې خلک د دین انکار کوي چې ګینې دا په دې کې رښتیا نشته، خو یقینا د دې څومره چې دغه ټول پوهان دي، څېړنکاران دي، د موسمیات ماهرین دي، هغه د دې ښکاره چې کم هغه نخې دي، هغه ښکاره شوي دي. موسمي تغیرات یا بدلونونه دي، بارانونه به وخت کېږي، په ځینو ځایونو کې سیلابونه ډېر راځي، یا د هغې نه علاوه هغه لیدل کېږي. او د دې نه علاوه په دې کې زه به اصل حال ورکم چې په استرالیا کې خوشه 300,000 طالب علمان او کارکونکي دا د میلبورن، سیدنی او نور وړولو خلونو کې راوتلو. په نوی ډیلی هندوستان کې چې د نړۍ یو تر ټولو زیاته آبادی لرونکي خارونو نه یو دی، هلته کې د موسمیاتو لپاره فعالین دغه نه علاوه طالب علمان دا ټول راوتلو. په لندن کې دا په زرګونو خلک راوتلي دي، او انتر دې چې نیاګانو خپل مسیحم په غیږو کې نیولي راوتلو، دغه شان په افریقا کې، په نایروبي کې، کینیا کې، هلته خلک راوتلو. په دې کې زیاتره ټول هم دا غوښتنه کول چې حکومتونه لا باید حکومتونه ګامونه پورته کړي، او د دې نه علاوه فاسل فیول کویله شوله، یا د دینه علاوه چې کوم ماحول ته ډیر زیات نقصان رسی. تاسو په خپل باندې په خارونو کې کتلی وي، یعنی په کابل کې وګورئ، په کراچۍ کې، په لاهور کې، په پېښور کې، چې هلته کې کوم ګرد په هوا کې لیدل کېږي، د دې له وجې په میلیونونو خلک نه صرف د بیمارو سره مخ کېږي، بلکې ډېر پکې خپل ژوندونه هم د لاسه ورکوي. او هم دغه وجه ده چې د دې لپاره دا احتجاجونه کېږي، او دا احتجاجونه په یو داسې وخت باندې کېږي چې د ملګرو ملتونو د موسمي بدلون په سر باندې د ګل په ورځ باندې په نیویارک کې غونډه هم کېدونکې ده.
ډېره مننه محمد اکرم صاحب،
ډېره مننه.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر ورځ ویلی وو چې د خیبر پختونخوا د بجلی چې کم خالص منافع د هغې ورکولو توان دا وخت مرکزی حکومت نه لري، په دغه حال دغه حالت کې نه دي. دې ته په ځواب کې به د خیبر پختونخوا یو شمیر سیاسي مشرانو او حکومت لخوا څه ویل شوي دي، راځي چې د حمید الله په دغه راپور کې وورو.
د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو نمائنده تنظیم خیبر پختونخوا پروینشل ډاکټرز اسوسییشن د صوبې جنوبی وزیرستان ضلع کې د یو ډاکټر د غوا پر ضد احتجاج کړی، او نن یې پېښور پریس کلب کې د یو پریس کانفرنس په مهال د حکومت نه غوښتنه کړې ک حکومت اغوا شوی ډاکټر نورحنان وزیر زر تزره راپیدا.
په وروستیو کې په تورخم کې د عمران خان د بیان چې په اوسني معاشي حالاتو کې پښتونخوا ته د بجلی د خالص منافع د بقایي رقم ورکول امکان ځکه نه لري چې دې لپاره د بجلی نرخ نور زیاتول وي. په ټولنیزو رسنیو د عمران خان د بیان ته تود سیاسي غبرګون ښودل شوی دی. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان په ټویټر د بیان ته چرته دي هغه خلک چې ویل به یې وفاقي حکومت کې پښتنو ته نمائندګي ورکړل شوې ده. په ځواب کې د صوبې د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه وویل د عمران خان د بیان مطلب دا دی چې په اوسني معاشي حالاتو کې د بقایي رقم پښتونخوا ته ورکول یو چیلنج دی، او دا به د تحریک انصاف حکومت وي چې دا مسله به د مدام دپاره ختموي. خو سخت کال د بجټ وروستو تیمور سلیم جګړه په پریس کانفرنس کې وویل په وفاق کې ځینې قوتونه د کال 1950 او 1950 د ایجن قاضی پر مولي لاندې د بجلی د خالص منافع د بقای رقم سوبې ته ورکول کې خندانه چي او غوښتنه وکړه چې مرکزی حکومت دې په ایجن قاضی فارمولې د عمل کولو نه یریږي نه
ایجن قاضی فارمولا کې ته جو هماره ڈیوز بنتے اکارڈنگ ٹو دی سی سی آئی اگریڈ فارمولا وہ 139 ارب ہے ہم نے یہ کہا ہے کہ اگر 38-33 سال میں یہ مسئلہ حل نہیں ہوا دس از دا ٹائم ٹو فکس اٹ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ بیٹھے اس کے حل نکالنے سے ڈرے مت
یواز پروس کال مرکزی حکومت لا ددی پر مولی لاندې صوبې ته 15 بلین روپے ورکولو پدې کې 3.2 بلین روپے مرکزی حکومت د صوبې نه ایثار کړي د صوبایي اسمبلی په تیر سیشن کې ایم پی اے نعت الله د حکومت نو پختل چې د کال 2019 او شلم ترمنځ د ایجن قاضی پر مولی لاندې د صوبې د بقای او د دې کلونو روان او جاری رقم په سمره حساب مرکزی حکومت ته پاتې دي نو حکومت په لیکلي جواب کې وویل د دې کلونو د بجلی د خالص منافع او بقای ټول رقم 3.5 بلین روپے جوڑی گی خو تیر کال په اپریل او بیا په ستمبر کې د شریکو مفاداتو کونسل په و درشمه او یو کم سلوختم غونډه کې د دې مسلې د هواری د پاره یو کمیټي جوړه کړې و خو په لیکلي جواب کې ویل شوی د کمیټې د مسلې د هواری پر ځای د ایجن قاضی پر مولې د سره لنجمن ګرځولې ده د کمیټې تر اوسه درې غونډې کړې او پر وستیو کې د پښتونخوا د توانای د محکمې مشیر عنایت الله ډیر په پوخ یقین سره ویل دا مسله د کمر سر تر راغلي او اوس یو دقیقه غواړي
نو هغه دی یو سل اتیش ارب روپے او دا زمونږ دی په تور وی لبان دی او نور سورا پار پروجیکټس دی زمونږ په صوبې کې دا غي باندې بیس یو کمیټي جوړ کړی دی کونسل اف کامن انټرست په اپریل 2013 کې سلور میټینګونه زمونږ شوې دي مسله یو دا خبره کمر سر ته راغلی ده اوس کمر سر ته راغلی لګی دی کنو رغواړي ان شاء الله
خو د عمران خان د ورستې بیان ډیر امید نظر غونې دا اندېښنې د پښتونخوا اوسیدونکو په سوشل میډیا سرګندوي په دې حق لا د تیمور سلیم جګړه د یو ټویټ په جواب کې سلیم نوم یو تن ولیکل دا سرکاري د پښتونخوا حکومت په سرکاري کچ د بجلی د خالص منافع د برخې نه د خپل خلکو په تاوان د مرکزی حکومت په حق کې لاس اخلي خو تیمور سلیم جګړه وایي دا مسله د یو سیاسي ګوند نه ده بلکې د افاق او صوبایي حکومت او د پښتونخوا د اولس مسله ده تیمور سلیم جګړه په تکرار سره دا هم ویلي د بجلی د خالص منافع د بقای د رقم دیرش کاله زور دی او مرکزی حکومت لدا هم سوچ کول پکار دی چې دیرش کاله مخکې په یو روپیا سکیدل او اوس په سکیږي حمید الله ویو وی ډیو نیوز په خبر
ز چی و خزیم
زمانم طاهره دی او ز یو سماجی کارکونه
زمانم شازی اورنگزیب خان دی او ز سیاست مدار
تعلیم زما حق دی
زم بلان پکراچه کې اوسېګم او سبق هم پکراچه کې ومه
زمانم کامل خان میا خیل دی تخپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی
زمانم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم
زه تخپل خوخي د ژوند حقدار يم
زمانم زهرا شاه دی زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه يم زه بيبي شيرين يم
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د خبره خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چې من سر دی پلو باندې اقدامات اکثر
کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر وو چې تاسو یې مهم بوله
د راکیا نو اړ د څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع کو او اوسه ودا
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA
کو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د ټي وی د یو ساته خبري خبرونه هم په دې ځکه پای ته رسیږي موږ سره په رپورټونو کې یو شمېر راپورونه مرکې ته سی واورې دي خو یو راپور چې هغه د ډیو رادیو خبريالې سړي قسم شاته تیار کړی وو او دا وایي چې د ساحل په نوم باندې کوم غیر دولتي اداره د پاکستان کې نو هغه وایي چې په ګرد ملک کې د جنوري د میاشتې تر جولای در میاشتې پورې په دغه جون در میاشتې پورې په دغه شپږو میاشتو کې 1400 په ماشومان د جنسي تیری چې کوم دنه په مخه تراغلي دی او دی وای چې په پاکستان کې هر ورځ وو داسې کې سونه مخه ترازي چې د ماشومان سره جنسي زیاتۍ کیږي. قدرمن دونکو زمونږ همکار بارکوال میخیل سے بتاسته د غزل محفل پروگرام باندې کوي او زاشفاق مستاس نخله اجازه. تعالی فرمایئ.